کړو لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوامدارو خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو لمخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبرو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو امریکایي پلاوی د طالبانو له چارواکو سره د افغانستان بانک د کنګل شویو پیسو په اړه خبرې کړې. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې پروس په تاشکند کې وشوه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د امریکا د خزانه وزارت د تراګری او مالی استخباراتو د برخې مرستیال وزیر براین نیلسن برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. د راپور له مخې په دې خبرو کې د افغانستان بانک د 3.15 میلیارد ډالر د شتمنیو پر خلاصون تمرکز وشو. د ایران د پلازمینه تهران په شمال بیدیس کې تر سخت ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو او کسان مړه کړي دي. د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي چې د مړو شمېر شای تر دې زیات شي. د ایران د سری میاشتې ټولنې مرستیال مرتضی مرادی پور پرون تایید کړه چې دغه و کسان په البرز غرونو کې مړه شوي دي. په ماسکو کې تیره شپه په یوه 15 پوړه میلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا میلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیشتر جنایي تحقیقات پیل شوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو. د جولای 28 هم په نړۍ کې دا ورځ د هپاتایتس د ناروغیو په اړه د خلکو د پوهاوي په نوم لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د راپورونو له مخې ډیر کسان په هپاتایتس ناروغیو اخته دي. ولې دغه ناروغي په افغانستان کې ډیره زیاته ده او د ویروسونو د انتقال کوم عوامل ډیر په دغه برخه کې مهم رول لوبولی دی؟ د مخنیوي لپاره څه امکانات شته په دې هیواد کې او خلک په خپله څه کولی شي چې له دغو ویروسي ناروغیو ژوند وژغوري؟ د خبرونه ته مو دوه متخصصین هم را بللی دي. د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف انتیب او د غراز په خوست کې د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله امیندل هم زموږ میلمانه دي. را بشو لومړی ډاکټر صاحب طیب، تاسو ته په افغانستان کې ویل کېږي چې ډیر خلک په زیړی ناروغي باندې اخته دي، کومه یې ډیر خطرناک ده او د مخنیوي لپاره څه امکانات په افغانستان کې شته؟
ډیره مننه تر هر څه وړاندې د تاسو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ستاسو د لارې د افغانستان ولس ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو هم ښه وئ او اورېدونکي مو هم ښه وي. محترم مرشد، اساساً موږ زیړی په دوه ډول لرو. یو هغه زیړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي، بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخی یا ځیګر موږ ورته وایو، په دې تریخی کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغییراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضي چې د انسان وجود زیړوي بلیروبین سویه یې لوړیږي او دای د زیړی ډیر خطرناک شکل نه دی. دوهم ډول او دا معمولا د سپین زیړی په نامه باندې بس په عامه ژبه باندې مشهور دی او د دې تداوی هم اسانه او لنډه ده. اما برخلاف مونږ د تور زیړی په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه ژبه مشهور دی چې مونږ ورته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو، دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کېدونکې ناروغي ده. دا د انسان په وجود کې ځیګر چې د انسان د وجود د 15 حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضوه ده، دغه عضوه مسابوي دغه د حملې لاندې نیسي او د دغې عضوې حجرات خرابوي. په نتیجه کې د انسان دیگر چې پنسوب پیدا کیږي د انسان دیگر په هغه شان چې خپله وظیفه اجرا کړي نشي اجرا کولی. او یو مرحله داسې بیا هم راځي په اخره کې چې د انسان دیگر کاملا د خپلې وظیفې نه لیږي، یعنې کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي، او دا هغه اخري سټیج وي چې بیا نو د دغه انسان ژوند په دې دنیا باندې ډېر کم وي. خو همدغه ناروغي بیا په خپل ذات کې چې تاسو بیا یادونه ورته وکړه په څو ډولو باندې ده او مختلف نمونه لري، لکه د هپاتایتس بی ناروغي، د هپاتایتس سی، همداسې د هپاتایتس ای او ورسره د هپاتایتس دی او حتی د هپاتایتس ای دا پنځه انواع دي د ژبو په سر او په علمي جورنالونو کې وي. خو د دوی په منځ کې هپاتایتس بی او سی دا خطرناک ډولونه دي چې د انسان ژوند ته خطر پېښوي تر ډېره. په سره له دې چې په افغانستان کې د دې د مصابینو یا هغه خلک چې په دې ناروغۍ اخته دي د دې د شپې په رابطه باندې دقیق ارقام نشته، اما ولې نړیوالې روغتیایي ټولنې اولی نړۍ د هپاتایتس سره د مبارزې د یو ورځ مشخص کړه، اولی دا راوړه د سټیج ته چې خلک په دې خبرې وکړي، د دې علت دا دی چې په نړیواله کچه باندې هپاتایتس ډېر زیات واقعیت لري. نړیوال ارقام داسې وایي چې اوس د نړۍ 10% نفوس دوی په سیرالوجیک شواهد، یعنی د دې د وینې د معاینات شواهد داسې ښیي چې 10% نفوس د نړۍ ممکن چې دوه بلیونه نفوس لري دا د هپاتایتس وایرس لري. او په کلنی ډول باندې په هپاتایتس سی باندې هر کال د 3-4 میلیونه پورې نوي خلک مصاب کیږي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې هپاتایتس سی مزمن هپاتایتس سی باندې مصاب خلک عملا اوس د 1 میلیون په خواشا کې دي. او په د نړۍ په کچه د هپاتایتس د ناروغۍ انتقالوونکي انسانان چې اغوزي په هپاتایتس اخته شوي وو بیا تداوي وکړه، اوس د هغوی په وجود کې هپاتایتس د هغوی ژوند ته خطر نه دی، اما خپله دغه شخص د هپاتایتس د میکروب یا د وایرس د یو نقلوونکي په حیث باندې دا همیشه ټولنې ته خطر دی. دغه انسانان په نړۍ کې تقریبا 350 میلیونه دي.
بله،
افغانستان کې د دې ناروغۍ په مخ کې دوه عمده لاملونه د سیاتیانی یا د عامي روغتیا له نظره دي چې زه د هغې برخې متخصص یم. یو په ټولنه کې د عامه پوهاوي ډېر ټیټوالی، او دوهم د دې ناروغۍ په رابطه باندې د مصابینو یا د اخته شویو خلکو په رابطه د ریسرچونو او د تحقیقاتو کم اجرا کېدل، چې موږ شواهد نه لرو په لاس کې، یعنی شواهد چې څومره خلک، خو په هر حال هغه تحقیقات واړه واړه تحقیقات چې یو شل تحقیقات په افغانستان کې شوي، د هغوی یو نچول چې د یو تحقیق کې په یو وایرالوجي جورنال چاپ کړل، نو د هغې پر اساس باندې داسې هغوی تخمین کړی و چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس 1.9% خلک، چې دا تقریبا 250,000 خلک راځي، دا به په هپاتایتس بی باندې اخته وي، چې دا ډېر غټ تعداد دی. همداسې هپاتایتس سی داسې تخمین د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دوی کړی چې هپاتایتس سی باندې به ممکن 1.1% خلک، چې دا تقریبا 450,000 انسانان افغانان کیږي چې دا به په هپاتایتس سی باندې اخته وي. دغه د شواهدو کمواله د دې باعث کیږي چې د عامه روغتیا وزارت په دې رابطه باندې دقیقه پلانګذاري ونه شي کړی. خو په هر حال دا د عامه روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله په دې به بیا هم خبرې وکړو. ډېر اوریدونکو سره هم پوښتنه شته ده او خپل ما سره هم ځینې پوښتنه شته ده. خو را به شو سمیع الله امین دلته چې د عامه روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې په خوست کې د پی سي آر یا د وایرسونو د تشخیصیه مرکز مسؤل دی. امین دل صاحب، هغه کسان یا ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي د مرکز ته کوم هپاتایتس په دوی کې ډیر زیات دی؟
لومړی سر کې خو غزې راځو کارمندانو ته او دېم کې ته ټولو ته سلامونه احترامات ورنه کوم چې له ټول روغ جوړ یاستئ. مننه. نو دلته چې تشخیصي مرکز موجود دی په نورو ولایتو کې د خصوص په ساتنه چې دلته کوم کسان راځي اکثره د دې وایرسي ناروغي اکثره هپاتایټس سي او بي دي او د نور هپاتایټس چې دي هغه به کم دي. نو د موږ تشخیصي مرکز ته اکثره د هپاتایټس بي او سي وایرس زیات کسان دلته موږ ته راځي تر څو هغه لپاره موږ پی سي آر تر سره کوو. یعنې پی سي آر هغه د دې وایرلوډ موږ بنوم کو چې هغه وایرلوډ دې شته او کنه شته.
کله چې تاسو پوښی چې یو څوک په هپاتایټس بی اخته دی لري یا هپاتایټس سی او هغه هم مختلف بڼه، البته چې مخکې ډاکټر صاحب طيب اشاره ورته وکړه، مثلا ممکن ډیرو ته دغه وایروس نه نوته وي په مختلف برخه د ژوند په مختلفو دورو کې، حالت مل دی ام دی پی اخته دی خو بل چاته انتقالولای شي، تاسو څومره امکانات تداوی لري د مالجی لري او دوی ته څه سپارښتنه کوي چې نور کسان ته وایروس انتقال نکړي؟
دلته هو دی روټین نړیوال سازمان یو دی په شوبو باسه کې ستنه خو دلته سره دی واځي د تشخیصي مرکز دا چې دلته د پی سی آر د میکروب باندې یو پیجن درشي چې دا کوم وایرس ته هغه سره څنګه دا وایرس فعال دی او غیر فعال دی دا یو پیجن درشي. موږ سره دا د ماتورم وکړو خو کوشش کوي دی چې د سره څنګه د وګړو لپاره تدوی د غشان امکانات برابر کړي. نو دا حسم روان دي روټان یو سازمانم هڅه کوي چې ترسو د هر ولایت کې یو متخصصي مرکز دی وایروجي یو ځکه چې په افغانستان کې له کډر سره مترن دي ته اشاره وکړه دغه مرزي زیاته ده او دغه مرزي تر ورځې بعد جتي دي ځکه چې خلک د دې پاړه په هواي نه لري چې څنګه دې موږ مخنیوي وي وکړو د څنګه موږ دې لارې چارې پیدا کړو چې هغه دې یو کس نه بل کس نه انتقال نشي او څنګه دې لپاره کار وکړو. نو دا هم مشکلات ومن کښه نو دلته خلک د دې پروګرام ته ضرورت هم لري چې افغانستان کې د دې لپاره برنامه یا د عام خلکو لپاره هم په هوایي وشي چې څنګه وایرس کومې طریقې او څنګه انتقالي کې کومې کسان نه کومې سره انتقالي کې څه پوینټ کولی کېږي د دې شان لپاره پلان د خاص برنامه نشته خو پلان کې لري دې پوینټ کې چې برنامه یو
مننه کور ودان اوریدونکو ته ور ورکو. ډیر اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي حتمان پښتنه لري تاسو دواړه کو کولای شي چې دغه پښتنه سره یاداشت کوي کېدای شي چې ډاکټر صاحب زینې پښتنه تاسو ته راجیوي او زینې پښتنه هم خغلی امین دلته بلې اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه د مهرباني لکم زمو ټلیفون کړی او څه پښتنه لري
اجازه ته مننه کوم شغل نور سه محترمه تاسو سلام او د ازادي رادیو ټولو کې درمن نوریدون کته علم چې رکرو خوش خوشاله ستاسو مبشن په خیره بل کړی اختر محمد خادم مد علمند ولات واشیر رسول الله
خادم سب خبرونه تخره خلاص تاتمن خبرونه به متروسه پوری اوریدلې وي څه پختنه لري مشخص دغه موضوع په ارتباط د زیړی په ارتباط
اجر ذات مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم دا چې د دې ناروغي په اړه باندې زموږ افغانان تر ډیره د پوري وسلن هم نه پوهیږي ځکه چې زه خپل هم دغه نومان مې اوریدلی دی او نور وست کوم ډاکټر جزئیات ور باندې ورکړم ته خاص معلومات نو چې دا څه ډول دی. یو پرتنه مې دا ده چې دغه ناروغي ډیر په ماشومان کې به یا او که په سپنجر کې او دا چې د ساري ده یعنی د یو کس خپل کس تللی شي که انکام نه لري نو هم دغه دی.
مننه خادم صاحب. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان رو پیژنې یو لکم زمو تماس نیولای. بلې ازادي
السلام او ملمنو ته سلام او همدر در سره پاړی کا کیم لغمان.
بلې همدر صاحب مهرباني پختنه لري مهرباني
پختنه خو می دا د ډاکټر صاحب نه کنه سي دغه تور زیړې او کزیړ زیړې کنه د دې مخصوص پریس چې شه را کنه سي په غاول قدم کې له دوا نه بغیر سره پریس لچې نه وکی او دویمه پختنه می دا ده کنه سي دغه اکثر خلک دم او دعا کوي کنه دې زیړی لپاره څوک پیاز غاړه کوي او څوک هغه ګردی غوس نه غوي دې زرو ډکی په تار تړلې کنه څوک په تیلو دم ایدا امکان لري چې دې سره خصي مطلب او کوي دې مخصوص علاج صرف دوايي ده.
مننه کور ودان پښتنه مو یاداشت ولا بلوریدونکو دې مهرباني دې ازادي رادیو دې روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. څوک علیکم زموږ تماس نیولای
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخت له ایران نه پړی کېم.
زبولای صاحب زموږ همیشنۍ اوریدونکو مهرباني چې پوښتنه لري
ډاکټر صاحب محترم کله سی زه تیر کال انتانی شپخان چې د مریض مې وړي و څو میاشتې بستر و نو هلته سمې کله د تور زیړي مریضان لیدل کوم ناروغان سیمه لیدل دا غو بدن سونه خي چې ډيري زیاتې پرسیدلې وي نو پښتنه دا راته پیدا کیږي آیا هلته هغه پر ین پر چشي املاک کوي چې دا سی زیاتې خي چې پرسیدلې وي او ډيري زیات و جون کيم ډیر زیات مریضان تلدو او بل د واکسین آیا په افغانستان کې شتون لري څومره مفید ده څومره شد او څومره لاسرولنی لري لاسره دی واکسین او کچری د قیمت په حق لمرته وایي چې آیا قیمت یې ارزان ده که ګران ده وس کار ده کنه مننه
کور ودان تاسو د واکسینونو یادونه هم وکړل په دې باندې به هم ډیره خبري وکړو واکسینین څو د مختلف د جون په مختلفو برخو کې په تیر بیا ماشومانو په لیګ ورکول کیږي په دې بیا هم ډاکټر صاحب رڼا واچوي ډاکټر صاحب ته تاسو درځو پښتنه د هلمن موحتمن یادش کړی چې آیا د زیړی ناروغي په ماشومانو کې ډیره زیاته ده او په لویانو کې او آیا ساری ده کنه ده ساری خو تاسو مخ کې رڼا په واچول چې ډیره ساری ده مهرباني
محترم نو چې مستقیم د اوریدونکو پښتنو ته لاړ شو کنه د دې ناروغي د انتقال د لارو پر اړه کتاب باندې خبري وکړو په هر حال نو دا اوس اوریدونکو
ډاکټر صاحب هم دغه چې دغه اوریدونکو له پښتنې سره هم تړلې ده چې آیا دا ساري د څرخم انتقالي په څه ډول باندې کېده شي په لې پم دی وکي ماشومان کې بیا زیاته د کسبنګیرو کې مېرمنې
دا ضرور چې د هلمند واشید نه تماس کړو او دا پښتنې اتر چې دا انتقالي ساري ده او کنه دا یعنی انتقالي دین چې دا یو انسان نه بل تکنه خو دا یو ساري ناروغي ده ځکه چې دا میکروبی ده او د وایرس له امله پیدا کیږي د اندی ورور د پښتنې دوم جز دا چې دا ناروغي ده ماشومانو کې وی او کنه او یو بل ډور هم رسته دا پښتنه وکړه او دا ناروغي په ماشومانو کې او حتی په ښوونکو ماشومانو کې هم دا ناروغي پیدا کیږي شي او دا پکې موجوده دي څنګه چې موږ وویل چې دا ناروغي و ساري ناروغي ده د یو انسان څخه بل انسان ته دا انتقالیږي نو زما په نظر مهمه دا ده چې موږ اوریدونکي په دې پوه شي چې دا کوم لار د یو انسان ته د یو انسان له بل انسان ته انتقالیږي تر څو که وکول شي په آینده کې له دغو صحاتو ځان وساتي په مجموعي لحاظ باندې دا د انسان د یو انسان له بل انسان ته د وینې د انتقال په واسطه باندې دا د دې لارې انتقالیږي د یو انسان د بل انسان وجود ته د انساني وجود په حالت کې انتقال پر اساس باندې دا انتقالیږي نو دا په مجموع کې مثلا د دې نورو څلورو ډولونو خلاف هپاتایتس ای چې دا د منتن شو غذایي مواد او اوبو چې کله یو بل انسان وخوري دا په دغه وایرس منتن شي وي هم انتقال کوي د خلی د انسان د لاړو د سکلو د اوبو د مشترک خوراک د مشترک قاشوغې او مشترک قاشوغ پنځې د استعمال نه دا ناروغي د انسان نه بل انسان ته نه انتقالیږي په همدې ډول باندې دا لاس ورکولونه دا موږ تاسو چې کوم کلیوالې پرېمو شکو چې دا غاړې سره ورکو د غاړې ورکولونه د مچ د اخیستونه د توخی پرنجي او د شیدو ورکول د لار نه پدې کې اکثر دا نه انتقالي دي لیکن خطر نشته د هپاتایتس ای ډول چې ډیر کم دی هغه د منتنشي خوراک د لار نه انتقالي دي د نور څلور ډولونه نه انتقالي دي ان په مجموع کې زمونږ استادو خو تاسو مخې یادونه وکړه چې موږ ډیره سنتي او کلتوري ټولنه یو موږ ځینې کارونه چې د فردي حفظ صحیح او یا د ټولنیز حفظ صحیح په د مراد په خاطر باندې موږ تاسو راواجو یا غواړو چې وی کو نو هغه د ننګونې سره مخ کیږي خلک په زمونږ په ټولنه کې زمونږ په کور کې زمونږ ملګري زمونږ د دغه عادت په مقابل کې بیا خبرګون ښیي او یو قسم داسې وایي چې تاسو تر موږ ځان برګنئ تاسو دا اما دا باید ومنو چې هغه چې موږ په واسه د من حیث یو انسان هغه د چې موږ خپل فردي خدمت صحه رعایت کو هغه د چې موږ ټولنی خدمت صحه رعایت کو دا باید موږ وکړو ترڅو کولی شو چې په دې ترتیب باندې موږ د دې ناروغي د سرایت د یو انسان خبر انسان ته د سرایت
بننه ډاکټر صاحب نورو پښتنو باندې هم رڼا واچوي ځوابونه به ورکي خو دغه برخه کې له ښاغلي امیندل څخه به واورو چې د عام روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې یو مسول هم دی البته د وایروسي تشخیص مرکز مسول دی د عامه پوهاوي په برخه کې د زیړې یو د هپاتایټس په برخه کې دوی خلکو ته معلومات ورکړي عامه پوهاوي ورکړي کنه امیندل صاحب
بل لا کسان د تاسو هم چې پوهه مثلا د واکسین او د پاتنې په برخه کې کوم موضوع کې مثلا د کوچنیانو راټول کې د هغې مطلب خبره د ښځې د وری ورک نو په دې اړه د وایرس چې دا هغه مودې ته نه لکه مثلا چې په موشن کې دی یا څنګه کې دی یا ځوان کې دی کنه وایرس هم هغه یو جګر چې دی هغه پټه هغه په سلګري او په جرات په سلګري نو هغه په دې فرض کې چې مثلا دا په واټانو کې دی په ورو کې دی ټول کې اوره کوي دا معنی کوي دا تاسو خبره وکړه چې تاسو کوم په هغه خلکو لپاره کړی دی نه دا کړی ول نه مونږ کړی دی خلکو لپاره مونږ همیش دا د فیسبوک دی ګاول لیارې مونږ دا برنامه کړی دی ا ام داشن مونږ په خوانځي کې نور زیو کې مونږ دا برنامه کړی دی خلکو د نوې رسونو د هپاتایټس رسونو خصوصا دی ایج بی ایس سی په اړه معلومات ورکړي چې دا د یو ناروغي ده یو څه خطرناک ده د پړم مکمل معلومات د خلکو سره شریک کړي دي او ورته نړیوال تنظیم په دې کې اوس هم د کومه کچې ما ده وری وکړه دلته اوس د ښار ته روان کړل چې مخکې په ښار یو تشریح مرکز کابل کې او یو په دې اوسو شفي شپونو کلیر کوم او شکر الحمدلله د روته نړیوال تنظیم غړي کومره په پاکستان څلور شولېتو کې د پی سي آر څنګه پالیسي دي چې اوس عمل د کووېډ 19 کې شار په دې کې دي او د سر څنګه چې اوس دې نوې پلانونه روان کړی دي چې نوې وړاندې د کووېډ 19 د پرسن کې یې او منور وایرزي ناروغي چې دا ټول د فارا تشخیص هم د مرکزونو ولر دي تر څو خلک نو دې ته محتاج نشي چې هغه ګونډي یو د تلار شي یا یو ولایت نمبر ولایت تلاشی دوی په خپل ولایت کې همدغه وایرسونه راغی همدلته تشخیصي
bale کوربدان امیندل صاحب ډاکټر صاحب طيب تاسو ته بدر شو هم در صاحب لغمان څخه پوښتنه کړې و چې څوک چې په هپاتایټس ناروغي باندې اخته دي آیا پرهیز باید وکي کوم خواړه باید وخوري کوم نه خوري البته غوړ غوا خواړه خو خنه دي او یو بل پوښتنه هم کړې و چې د مو دعا هم آیا علاج یو طریقه ده کنه مهرباني
محترم نوري صاحب کله چې یو ناروغ په دې تشخیص شي چې دا هپاتایټس دی کار د هپاتایټس هر ډول وی د دې ناروغ د لپاره ټول هغه خوراکونه یعنی چې کوم وایو په ساده شوه باندې د دې لپاره راځي خاص پرهیز نشته چې وایي چې دا دی وخوري دا دی نه خوري بلکې خا خبره دا غیر لپاره دا چې دا زیات د سبزیجاتو او د تازه میوه او د هغو خوراکونو چې هغه د زیګر لپاره مفید وي د دې استفاده وکړي په ځای د دې باندې کوم وایي چې یاره دا د پروتینی زیګان کم خوري دا د شحنیات کم خوري دا نو داسې موجوده چې په عین وخت کې انسان وجود یو وخت کې هم پروتین ته ضرورت لري هم شحم یا غوړ ته ضرورت لري البته په خپل اندازه او هم چې د ویتامینونو او دغه ته ضرورت لري د یو متوازن غذا د اخیستو لپاره باید د دغه انسان چې هغه په هپاتایټس اخته وي د هغه په خوراک کې د درې واړه د غذا مهم اجزا باید شامل وي د همدرد صاحب د پښتو د دویم جز چې دم او دوا او د پیاز دمول د تبابت د علم له نظره دا د هپاتایټس په کنټرول کې د هپاتایټس په تداوی کې او یا د هپاتایټس په وقایع کې هیڅ ډول ارزښت نه لري یعنی رول نه لري دا کوم رول نه لري البته هغه ځای چې هغه د هپاتایټس نوي او د تریخي یا د سفرا د کچوري د زینو مشکلاتو له امله را پیدا شوي دي. مثلا د سفرا د کچوري د پتللي کانال کې یا په ټیوب کې چې سفرا پیږي هلته یو بندش رامنځته شوی وي. یو څو فیز ورته دنډ یو څو ورځې وروسته دا بندش په دې خپله د دې انسان د حرکاتو پر اساس باندې د منځه لاړ شي او بیرته حالت نرمال شي. ممکن دا یو تطابقي واقع وي او خلک داسې ووایي چې دا د دمولو سره ښه شو، خو دغه دم او دغه د پیاز دمول او نور شیان چې په غاړه کې اچوي دا د هپاتایټس په تداوي کې کوم درملیز رول نه لري. یو بل ورور چې د پوښتنه کړې وه دغه پوښتنه ډېره په ساده ژبه وه خو ډېره مهمه پوښتنه وه. هغه دا وه چې هغه خپله قصه وکړه چې زه د انتاني شپخانې ته پروسه څخه تللی وم. د تور زیړي ناروغان به مې ولیدل چې د تور زیړي ناروغانو خېټې به تلفېدلې وي چې د دې علت څه دی او دا به تقریبا نه جوړېدونکي خلک وو. نوري صاحب به ستاسو دا یاد وي، ما د خپلو خبرو په لومړۍ سر کې یادونه وکړه چې هپاتایټس د انسان د ځیګر حجرات تر حملې لاندې نیسي. دغه میکروب د حجرات تر حملې لاندې نیسي. دغه حجرات په لومړۍ مرحله کې کلکیږي، التحادي کیږي او ورو ورو خپله وظیفه له لاسه ورکوي. او یو وخت داسې راځي چې دا حجرات د انسان د ځیګر کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي، دوی بیا خپله وظیفه نشي اجرا کولی او په نتیجه کې یې د یو اختلاط په ډول باندې د ځیګر سیروزز رامنځته کیږي او د انسان د وجود په خېټه کې مایع جمع کیږي. دغه مایع جمع کېدل د انسان د وجود په خېټه کې د دې باعث کیږي چې د انسان خېټه وپړسیږي او دغه حالت بیا د تداوی له نظره د داخلي یا د تور جوړي د متخصصینو له نظره د دوی نه د خېټه نه بیا اوبه ویستل کیږي. دغه اوبه خو دغه د اوبه ویستل هم یو موقتي تداوی وي او د یو کم وخت لپاره کار کوي چې د انسان تنفس بیرته ورسره ښه کیږي. خو هر کله چې د هپاتایټس ناروغ دغه حالت ته ورورسیږي او هغه د ځیګر په سیروزز باندې اخته شي، بیا نو د هغې راګرځېدل او بیرته نارمل حالت ته تلل دا د دې چانس بیا ډېر زیات کم دي. همدې ورور د هپاتایټس د واکسین لپاره ورته پوښتنه کړې وه. خوشبختانه د هپاتایټس بي لپاره واکسین تقریبا په 2009 یا 2008 کال کې په افغانستان کې د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره چې د واکسینونو کوم پراخ پروګرام دی د ملک په سطحه باندې چې موجود دی په هر کلی او هر کلینیک کې، په هغې کې د هپاتایټس بي واکسین موجود دی او ټول هغه ماشومان چې هغوی د 2008 یا 2009 کال نه وروسته پیدا شوي یا زیږیدلې دي هغوی او د نارمل واکسینې روتین اخیستي وي د کلینیک نه، نو هغوی حتما د هپاتایټس بي په مقابل کې واکسین شوي دي او مسؤول دي. هغه لویان چې اوس یې عمر د 10 کالو دی، هغه لویان چې اوس یې عمر د 50 کالو دی، د هغوی لپاره خو په دولتي اخبار کې د واکسینونو کوم سهولت نشته. دغه لویانو لپاره ښه خبره دا ده چې په خصوصي سکتور کې د هپاتایټس بي واکسین شته. دې د ځان مطمئن کی چې دغه واکسین د کیفیت له نظره په سول زنجیر کې یا کول چین مراعت شوی دی. دوی کولی شي چې دغه واکسین درې ډوزه واخلي او ځان مسؤول کړي. البته واکسین یوازې د هپاتایټس بي لپاره دی. د هپاتایټس سي لپاره تحقیقات روان دي او کوشش هم روان دی چې د دې لپاره هم واکسین رامنځته شي، خو لا تر اوسه ورته واکسینونه نه دي رامنځته شوي.
مننه کور ودان د عام روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب او د خوست د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله امین دل.